سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دی تاسیس مخ خبري مجله ته وکیست مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د زنګړی سرمفتش د ریاست سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین ترلاسه شي چې جګړه زپلې افغانستان ته د مرستو واستول شي پی سي د نور هدف لپاره نه کارول کیږي نه وړ استفاده ترې نه کیږي سیګار پاس ویس کې د افغانستان د امانت د صندوق پړه په خپل لیک کې چې تر شپه د امریکا د اساس جوړګي د پښتنې په جواب کې خبر کړول دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارډ ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېری پښتنې شته دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګشو پیسو یو برخه ده چې تیر کال له واشنگټن څخه سویس ته ولیکتول شو سیګار وای د دې صندوق د جوړول هدف د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتنه او خوندیتوب دی څو د افغانستان بانک لالاري د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي خو سیګار زیاتوي چې د دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخته د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی وړاندې په دې اړه درته نور تفصیل لرو د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لري کړل کرکټ بورډ تیر شپه وخت په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن نوید الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظفه کمیټې لارزونه وروسته تعدیل شول بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي کرکټ بورډ پر دې دریو لوبغاړو د بندیزونو د لګول پر مهال ویلی و چې دوی په سوداګریزو لوکینو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لرله او نو یو غوښتل شو په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي د جرمنی حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو ته په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه شوې ده د معلوماتو له مخې چې پرون د جرمنی د بهرنیو په بخښنې سره د مهاجرینو کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتل لیکونه نمړې د سوریه دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو دو و شاوخوا یو میلیون اوکراینی وګړو چې د 2022 کال د فبروري میاشتې هیڅ جرمني ته کډه شوې په دې ډله کې ناراضي ځکه چې د سیاسي پناه غوښتل لیکونه ته دوی ارشیوي نه دي بلکې دوی ته د اروپای ټولنې د اصول په اساس بیړني موقتی خوندیتوب ورکړل شوی دی د تهران یوې محکمې ایرانی سندرغاړي مهدی راهی ته د جبري حجاب په اړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله د دې سندرې نوم د ستا پړونې د یریهی مدافع وکیلې زهرا مینووی نن پر خپل ایکسپانی ولیکل شو د تهران د انقلابی محکمې شپږشتمې څنګه د سندرغاړي په دوه کال وته میاشت بند او د څلوروی درو په هلو محکوم کړ پر هغه لګیدلې تور دا چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي میرمن مونوی زیاته کړه چې یریهی اوس مهال د 15 میلیارډ تومان په نقدي ضمانت خوش شوې دي د سندرغاړي د 2023 کال پاګیس میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر میاشت پورې په توقيف کې وو او وروسته په ضمانت خوش شو خو لننني حکم وروسته به نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي او در په ټولنې یوې تحقیقاتي ادارې ویلي دي 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو توت کال و در په ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال 1350 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه سپتیږي تر ټولو توت کال بلل شوی دی ساينس پوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ لپاره لپسې ماتیدو وروسته تر ډیره د دې نوې ریکارډ تمه درلودله در په نن مخیل جون میاشتې راپدی خو هر میاشت د 13 کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکنی هغه تودوي خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې به په مجله کې را سره واورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ځانګړې ادارې یا سیګار ویلي دي چې په سویس کې د افغانستان پیسې څنګه طالبان ورته لاسرسی پیدا کولای شي او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې کېدای شي دا په افغانستان کې د هغو افغانانو په ګټه ونه کارول شي چې دوی ورته اړتیا لري. دا چې د پیسې اوس هم کنګل دي او کنه وړاندې په دې اړه درته راپور لرو. همدارنګه د پاسپورټ د غوښتونکو هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې د طالبانو د حکومت له اعلان وروسته چې دوی اوس مهال په آفلاین ډول کولای شي غوښتنه وکړي
په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازي او د ماما او خوريتوب مخه پکېونی ول شي.
د چولې طالبانو حکومت پریکړه کړې ده لدی ورسته خلک په آفلاین ډول هم غوښتنه غوښتنلیکونه لیږلی شي. په دې اړه هم درته راپور لرو. همدارنګه یمن ته به هم ورشو او هلته به د افغان زندانیانو وضعیت در سره شریک کړو.
درې نفر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې بلې یو بې سرنوشت په هیڅوک هم په درد نه خوري.
نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې درې پاسویس کې د افغانستان امنی صندوق څخه د ناسمې ګټه اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. سیګار په راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استاذ جورګي د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې سوالې لیکلي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې امنی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید زهرمان لاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونې د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امنی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندېښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دی وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق احدیه او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لیږل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه اوس مهال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې د ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځول او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملی کړي او تر څنګه په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي نیولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امنی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته دا طالبان د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل خاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. تفصیل په راپور کې
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر لسبا د مرغومې په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوئي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په موخه سر لراتلون کې چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټ لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورټ ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
آنلاین پدمنګه پروسان دا سه پټه په ولاړ باندې پیګم چې موږ نو په ځکه نه راځي موږ د دې په خاطر دا خوښ درو په پروسه چې آنلاین شروع کیږي په کښه شفافیت او مدې نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلي ډیره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي. نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړلی شي او دغه د واسطه بازیو او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیولی شي.
کو نیم سال شده یا نیم کالو شو چه ما نوم لیکنه کردی ده تر او سرات نوبت نده رسید ره که دا دول دوام پلی ممکن پاسپورت منور هم وزردی گی زهیل لرم چه دانه بی پروسا که پاسپورتون اپ منظم دول وویشل شی و پروسا رنک تو چو گدودی را منستنیش
گدودی نشو ما
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې 2.5 کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار ته له پاکستانه د افغان کډوالو له راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې په دې ولایت کې لوړې شوې دي. راستنه شوي کډوال په ښار کې د کورونو د کرایې د لوړوالي شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دې وڅاري. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې په دې پیل کړی دی چې له دې هېواده افغان کډوالو باسي چې ورسره په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي دي.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د ښار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. دی وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګان مو درولې، به تمبګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولا کړی شي. شپږ زره افغانۍ غواړي. نو موږ نه لرو په دغه بدلته په خیمو کې اړولې دي وروره گزاره کوو نو څنګه کوي کورونه بچان مم دغه لس لګل دي په دغه ټاټو کې هم تاود نه دي نه دی بوټي بندوبست نه دی وبو بندوبست ماجد ماجد دغه دی ورور دغه سخوار دی په لکه د پسرلی د په لس ځکه باندې منځونه کوو الکوان ته سبکان وایو یو طریقه نه سره برابره
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سو ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راسته نصیب کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایا کښته کړي
د سرای د سرپنا غور مې وسی یو بل مشکل مې حل سی نو دوی خاتم پنا راوړل نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات هغه د سرای یو دغه چې کریا هغه کریا وسله هم نه لرم
موږ د کوټي سره واوښتلو نو موږ د داسه د خاص دي چې د سرایو کرایې لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زموږ بای چې غم خوړسه د کرایام دای پورته دی ولکم په واسه کېږي
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستون زمنی او د حل ډاډ ورکوي د دغه ریاست د مشتیدنی امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل اورګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي
دا پرې اطمینان او ډاډ ورکول سوې دي چې موږ به انده د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت یې په اندازه به خپل ماجرونو ورونه ته ورتسلیمو او د امارت تخواسه هم دې ته دا یو واپر دی چې دا شی وایي چې دا ماجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسی
د ورستوي معلوماتو لمخې د کندهار د سپین بولدک لاري د اکتوبر د 24 منیټې څخه بیا د دسمبر تر ورستوي پورې 2500 کورونی چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو 24 ساعته
او سمیوه نړیواله موضوع اخلو په داسال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځنی ختیس ته رسیدلی نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان وژل لبلې خو د غزې پر اتلانګ نن هم د اسرایلو حمله روان دي د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوزي عملیاتو د پرخېدو لپاره سخت وضعیت رامنځته شوی تفصیل احمد تکلورو
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبري اجانس نن وویل چې د اسرایلو یو بي پيلوټ الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژل د پداسیال کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هڅه کوي ټول سیمه د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخاوني سي هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې لپاره پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکو په اړه له اسرایلی چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې خغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان اردن قطر متحده عربی امارات او ترکیه پر د غور کوي چې د جګړې لپاره پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمباری په نتیجه کې ویجاړه شوې ده نن په داسې حال کې چې له اسرایلی چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي د اسرایلو پاوځ په کلابند غزا کې عملیاتو ته دوام ورکړ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو لکبل سخت وضعیت رامنځته شوی دی په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا وی رښتا چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان بولي د اکتوبر په 8 منېټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ یو 1200 کسانی ووجل او ل 240 زیات نوري برم تکړل. لدی برید روسته اسرائیل د غزه پر ترنګ له هوا ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزه د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرائیل په حمله کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوی چې له دریو دوه برخې خځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی خودل شوی.
له خبرونو ور اخوا
وز محمد هیواد په ختیس کې کونړ ولایت ور شو. د جاپان حکومت له خوا په کونړ کې 400 بي وسلو غریب کورنۍ سره د خوراکي او ژمني توکو مرسته شوې ده. د مرستې اندازې شو توکو قیمت 8 ملیون افغاني کېږي او د سشن به پورس په مرکز اسداباد کې د جاپان خیریه موسسې له خوا د غمرستي خلکو ته ویشل شوې. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسولین وایي په یاد ولایت کې 400 بې وزلو او غریب کورنیو سره د خوراکي او ژمنۍ توکو مرسته وکړه. د شانتي مؤسسې مسول انجنیر محمد طیب ملکزی د مرستې د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوخت چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو خو وايي مرستې کمی او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اکبر
موادو باندې مونږ دونه زیات خوشاله یو چې په کال کلونو کې مونږ سره هیڅ اداس مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې مونږ سره وکړ نو مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې آینده د پاره هم مونږ سره دغه څه دوامدار همکاري او کومک مونږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو وچکالی او بیروزګاری زورولی نو مرستندوی ټولنو ته پکار دی چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بي وزلو او بي وسو کورنۍ سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنۍ اقتصاد کمزوري شوه او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا سیمه د پکتیا یو مهمه کاروباري او ګڼمیشتي سیمه ده خو د دوی لپاره پکې د ژوند لازمي اسانتیاوې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي تر اوسه د دې سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې. د خلکو بیکاري ډېره ده او د جمهوریت د وخت ځینې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل ورته په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي د څمکنیو د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي وایي امکاناتو ته په کتو د دې سیمې د اوسیدونکو ټولو مهمو اړتیاو ته رسیدنه په پلان کې ده. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بیلابیلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د څمکنی ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رویته ویل
موږ دولت نه دا هیله ده د غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کی
مخته پروژه مخته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت یو کې کلینیک ده هغه دی پر ډاکټران دی کم دی ځکه خلک ډیر مجبور دي خلک اقتصاد را پر ډیر جوړول
د سمکنی ولسوالۍ شارنو سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځای اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ورزي په دې ځای کې اوس مهال یو شمېر وړې کارخونه د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونه هم فعالیت لري خو سمکنی ته تر اوسه شته واردات برېښنا نه ده غزول شوی د سمکنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي
په سمکنی ولسوالۍ کې بعضی کارخانې دي او تر څنګ لوی مطبعې شتون لري نو برېښنا ډېره اهمه ده له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنی ولسوالۍ ته د برېښنا پر وستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي
د سمکنی اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي عبدالرحیم چې د سمکنی اوسیدونکی دی وایي
ما سره دلته بانک وایي ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي هغه وایي چې هلته لاړ شه زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه نو ما ته هم دلته رسیږي زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرتې سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي اقتصاد رئیس مولوي محمد انور رشید ویل
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي تطبیقوي به تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450 زره تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د پښتو خبری مجلې پایتر ورسیدو خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماخام لوټر اتو ځوان فکر پروګرام لري چې کولای شي په ژوندۍ بڼه سره اړیکې ونیسي
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله د هلمند مدالي څخه د پیغام ته پرېږدم ما د ازادي رادیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه د هیله کوم ازادي رادیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي ازادي رادیو ډېر ښایسته رادیو او ډېر ښه پروګرامونه لري نو په افغانستان کې د ازادي رادیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي
السلام علیکم آزادۍ رادیو اوریدونکو او کار مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مور ورته حکومت سمور سره مرستو په سلام
د کندهار د ولایت شپین د بولک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران شدي کې د کلینیک دی کې شخصي ډاکټران دي بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته دلته چې مطلب یو څوک دوا او پنمانو پوي کې د دوا او پنمانو پوي او متکی انګلیش از دی هغه دوا خانه راستی هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی چې مریض ورسی مرض یوې د بل مرض دوا ورکی پی پی جن هغه مریض ته یو پدرې نور بدن ته تاوان ورسیږي خاص بدن کې لکه زار وګرځي نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته آیاته را لګولې وای او دلته له ډاکټرانو چې انتحمل اخیست وای
مخ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د عمرسته را سره وکي دایمه گزارش کم گزارش کوم کپورته کو گزارش جوړ بکو کای تاس خو خې موږ درې نه پروغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې د لیو به سرنوشت هیڅ کوم په درد نه خوري دغه د ریاست سفاره د پیام ورکوه غو پیام ته جواب نه ورکوي یو میاست درې میاست درې هفته بعد یو پیام د موږ جواب ورکوي سي دولت خبر سره موږ دلته پریشان سرگردان یو ولا دلی زندان کې وضعیت هم ډیر خراب ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.